السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعته د چی خبری برخې شاوخوا څلوېښت دقیقې دوام کوي. د خبرونې په پیل کې په راپورونو کې اوري چې د ملي امنیت شوراوې درې سوه شل طالبندیان نه خوشي کوي، خو د ملي پخلاینې عالي شوراوې چې د څو لانجمنو طالبندیانو پر خوشي کولو له فرانسې او استرالیا سره بحثونه روان دي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکه، په زابل کې د سړک غاړې چاودنې د ماشومانو په ګډون درې ملکي وګړي وژلې دي. په افغانستان کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي د هیواد په څوارلس ولایتونو کې د سیلاب ځپلو سره میلیونونه افغانۍ مرسته ځانګړې شوې ده. او ټاکل شوې ده چې نن په برلین کې د کورونا وایرس له امله د بندیزونو پر ضد مظاهره وشي. د خبرونو تفصیل، په زابل ولایت کې د سړک غاړې ماین چاودنې د ماشومانو په ګډون درې ملکي وګړي وژل. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال رسنیو ته په واسطولې پیغام کې ویل چې د پېښه نن سهار د شاجوی ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده.
په دې چاودنه کې درې تنه د دوو کوچنیانو په شمول شهیدان دي او دوه تنه نور د یوې زنانه په شمول ټپیان دي.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو ښاغلی سیال وسلوال طالبان په دې پېښه کې په لاس لرلو تورن کړل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ماینونو چاودنې ډېرې سوي دي چې هم پوځیان او هم یې له ملکي وګړو قربانۍ اخیستې دي. په همدې ترڅ کې نن سهار د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې هم دوی چاودنې سوي وي چې د چارواکو په خبره په لومړنۍ چاودنه کې څلور تنه پکې ټپیان شول چې یو یې ملکي وګړی و. په افغانستان کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي د هیواد په څوارلس ولایتونو کې د سیلاب ځپلو سره میلیونونه افغانۍ مرسته ځانګړې شوې. د دې وزارت مرستیال محمد قاسم حیدري نن ازادي راډیو ته وویل دغه ځانګړې شوې مرسته د هغه څه باندې 200 میلیون افغانۍ بیل اضافي پیسې دي چې سیلاب ځپلو ته ځانګړې شوې وي. ښاغلی حیدري وویل د ولسمشر د حکم پر اساس دا مرستې ځینو ولایتونو ته رسیدلې دي.
تر دا مهاله پروان ولایت ته 8 میلیونه، پنشیر ته 3.5 میلیونه او لوګر ولایت ته 3.5 میلیونه افغانۍ انتقال شوې دي او دا اړتیا په صورت کې به د ولایتونو ته نور پیسې هم انتقال شي.
د افغان چارواکو په خبره له دغو سیلاب ځپلو سره د ملي او نړیوالو خیریه مؤسسو د مرستو لړۍ هم روانه ده. تر اوسه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو سیلابونو له کبله 155 کسان مړه او 118 نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي په دې سیلابونو کې 1290 کورونه هم ویجاړ شوي دي. د وروستیو سیلابونو څخه یو شمېر زیانمن شوي کسان حکومت د دغو مرستو د ویش په برخه کې په ناانډولۍ تورنوي. په هرات کې د مولانا د موسیقي ډلوي په کورنیو او بهرنیو فستیوالونو او غونډو کې په کنسرتونو سره غوړي عرفاني موسیقي ترویج کړي. دغه ډله تر ډیره د مولانا جلال الدین محمد بلخی شیرونه د افغانستان له محلي موسیقي سره اجرا کوي. د دې ډلې مسؤل محمد ابراهیم احراری وایي له 15 کلونو راهیسې د عرفاني موسیقۍ د ترویجولو لپاره هڅې کوي او له نورو ځوانانو هم غواړي چې په دې لاره کې خپلې هڅې ونسپموي. عرفاني موسیقي به پخوا یوازې په تصوفي حلقو او د هرات په خانقاو کې اجرا کېده، خو اوس دا ډول موسیقي د همدې ډلې په مرسته د خلکو منځ ته راوړل شوې ده. د مولانا د موسیقۍ ډله وایي د دغه سبک د معرفي کولو لپاره په هند، ایران، ترکمنستان او څو نورو هیوادونو کې کنسرتونه جوړ کړي دي. زموږ غږله ازادي راډیو ری. تاکل سوی ده چینن په برلین کې د کورونا ویروس لامل د بندیزونو پر ضد مظاهره وسی. پر دې مظاهره مخ کې بندیز لګول سوی و، خو نن سهار محکمې خپل مخکنی پریکړه بدله کړه. د محکمې یو ویاند ویل چې مظاهره چاند مظاهره وکړي خو باید لایو بل روغتي فاصله مراعت کړي. محکمې د لاریون اجازه هم ورکړه خو لارې ور بدله کړه او ویل چې باید په پراخو سړکونو وسی. چارواکو روانه میاشت په ورته اعتراضي غونډه بندیز ولګول ځکه چې برخوالو یې ماسکونه نه لرل او لایو بل یې د کورونا لپاره فاصله نه مراعت کړي. په برلین کې د پولیسو مشر وایي چې شایي تر 10,000 پورې کسان په دې مظاهره او لاریون کې برخه واخلي. په جرمني کې 2,200 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو لامل په لسګونو کسان مړ شوي دي. د پاکستان په یو شمېر سیمو کې پرون 15 مو چې پرله پسې بارانونه ورېدل. یو لاغو سیمو چې ډېر ځپل شوی د کراچي ښار ده. وڅلويشتنه د کراچي په ښار کې او لشتل ژ شپارستنه په خیبر پښتونخوا کې د دې ورشتونو قربانيان دي. او ټاکل شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په لویزیانا او ټکساس ایالاتونو کې هغو سیمو ته ورسي چې د لورا په نوم توپان ځپلی دی. د اګست په 28مه د څلورو درجو توپان په دې ایالاتونو کې لږ تر لږ 14 تنه ووژل، ګڼ کورونه یې ویجاړ کړل او په لسګونو زره کسان یې له برېښنا او د څښاک له اوبو بې برخې کړل.
نن شنبه ده د وژیا اسمبلی اتمه د اگست میاشتې 9 د ملي امنیت شوراوی درې سوه شل طالبان جان نه خوشي کوي، خو د پخلاینې علي شوراوی د څو لانجمنو طالبان جانو پر خوشي کولو له فرانسې او استرالیا سره بحثونه روان دي.
د دغه دوه ملکونو سره باندنیو چارو وزارت هغه ورسره په باس کې دی چې همدومره اطمینان راکړی دی چې پیشرفت کړی دی په خبرو کې.
له یوه شنونکي اوري د طالبانجانو په خوشي کېدو کې لانجه څه معنا لري؟
دا د منور کې چې نړیوال هم په خپل تعهد کې هغه تعهد کې چې د طالبانو سره په قطر کې بل خصوص امریکا کړی د نورو هیوادونو په نمایندګۍ دوی باید د پابند واقع شي او د ستونزې حل کړي وای.
د اګست 1 د ورکو سو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په بهرنیو موضوعاتو کې د جرمني په پلازمینه برلین کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د لګول سویو بندیزونو پر خلاف نن مظاهره کیږي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ تاسو آزادی رادیو ته ورځ په داسل کې چې د ملي مصالحې عالی شوراوی د بهرنیو چارو وزارت فرانسې او استرالیا سره د طالبانو د ستونزې پر سر د خبرو ډاډ ورکړې. د افغانستان ملي امنیت شوراوی پر خپل پخوانی دریز ولاړ دی او طالبان باید لومړی له دوی سره بندي افغان کمانډو پوځیان را خوشي کړي. د ملي پخلاینې عالی شورا مرستیال آزادی رادیو ته ویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړې چې د وو طالبانو د خلاصون د مخالفت په اړه فرانسې او استرالیا سره په قناعت ورکولو کې پرمختګ شوی دی. پیروزه او نور حال.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رهبری له فرانسې او استرالیا سره د وټنو طالب بندیانو د خوشي کولو پر موضوع په خبرو کې پرمختګ کړی او په خبرې دوی ته د سونز د هواري ډاټ هم ورکړای دی. عزیز الله الدین محمد چې ټاکل شوی د ملي مصالحې عالی شورا د مرستیال په توګه خپل کار پیل کړی، د شمې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
د مذاکرات شروع کېدل مختلفو طرفونو احوال همدار اغلی دی چې د راتلونکي هفته کې به شروع کېږي. د دغه دوه ملکونو سره باندنیو چارو وزارت هغه ورسره په باس کې دی او هغه موږ ته همدومره اطمینان راکړی دی چې دوی سره پیشرفت کړی دی په خبرو کې دا ستونزه به حل.
ښاغلی دین محمد وایي د ولسمشر لخوا د مقررې فرمان ورکړل شوی خو تر اوسه یې خپل کار نه دی پیل کړی. فرانسې او استرالیا وړاندې د وو تنو طالب بندیانو د خلاصون په اړه مخالفت ښودلی. دغه هیوادونو ځکه دا مخالفت وښود چې په خبره یې د وو تنو طالب بندیانو د دوی وګړو ته هم مرکزوب لاړولی ده. دا یادونه وړ ده چې دا وو تنو طالب بندیان د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې و چې په افغان او بهرنیو ځواکونو تر بریدونو وروسته نیول شوي او طالبان ویلي چې دا د دوی کسان وو. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ولسمشرۍ مڼۍ په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د نورو مسایلو ترڅنګ د طالبانو په اړه هم خبرې کړې دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په خپل پخواني دریځ ولاړ دي. دغه شوراویان جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په پلان کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. مخکې له دې چې دولت د طالبانو 300 بندیان آزاد کړي، طالبان د نیول شوي کمانډویان راخوسي کړي. اوس باید طالبان اقدام وکړي او د سولې هڅو سره تماسبې پایلې رامنځته کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې دوی له طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات ته چمتو دي، خو طالبان یې باید شرایط ومني.
د افغانستان حکومت په خپل برخه کې اقدامات کړي دي او هغه فندونه چې په دې برخه کې موجود وو هغه یې لرې کړي دي. ولې طالبان باید په خپلو ژمنو باندې پاو کړي او د افغانستان د امنیتي دفاعي قواوو سرتیري خوشي.
ښاغلی مینپال د ولسمشر غنی او فرانسوي سیال ترمنځ د بندیانو د خوشي کولو په اړه د خبرو جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې د افغان سولې په موضوع کې د افغان حکومت او د دوی د بهرنیو ملاتړ لیدلوری او دریز یو دی، خو طالبان هم په خپل پخوانی دریز چنګار کوي. دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی مخکې د افغان دولت لوري د ورکړل سوي لیست له مخې زر تنه بندیان آزاد کړي او حکومت هم باید د دوی ټول 15,000 بندیان خوشي کړي. ذبیح الله مجاهد ټینګار وکړ تر کومه چې بندیان آزاد نسی دوی به بین الافغاني مذاکراتو ته حاضر نسی. نوموړي د بندیانو د خلاصون له پروسې سره د فرانسې او استرالیا د مخالفت په اړه وویل چې دوی د افغانانو ترمنځ لاسوهنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړي عطاالله الدین ازادي راډیو ته ویلي و چې ممکن د همدې اونۍ په پای او یا هم د بلې اونۍ په پیل کې حکومت او طالبان یو د بل بندیان خوشي کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
په اصل کې چې د ملي پخلاینې علي شورا وایي له فرانسې او استرالیا سره د طالبانیانو د خوشې کېدو پر سر خبرې روانې دي. د ملي امنیت شورا وایي پر خپل پخواني دریز ولاړ دي. د ملي امنیت شورا وایي پاتې 320 طالبانیان تر هغه نه خوشي کوي چې طالبانو د حکومت پاتې بندیان خوشي کړي نه وي. د سیاسي مسایلو له شنن کې شینن خان حبیب څخه مې د امریکا په پیل کې پوښتنه وکړه چې په مشخص ډول د شپږو یا او لانجمنو طالبانیانو د خوشي کېدو پر سر د فرانسې او استرالیا اندېښنو د سولې پروسه څومره اغیزمنه کړي.
متاسفانه د سولې پروسه لومړی ورځې ځینې مشکلات سره مخامخ و. هغه لوری چې افغان حکومت په باید د سولې په خبرو کې ګډون درلودل متاسفانه چې حضور نه درلود. د دوی د غیاب کې ځینې پریکړې تر چې هغه پریکړې په خپل وار کې مشکلات سره مخامخ شوې. د ما د معلوماتو په اساس باندې استرالیا او د فرانسې د حکومت چارواکو حتی په رسمي ډول باندې ولسمشر غني ته مکتوبونه استولي چې ولسمشر غني د هغې مکتوبونه له امریکایانو له نورو اړوند ادارو سره شریک کړي دي. متاسفانه له هغوی لخوا هم داسې واضح ځواب یا مثبت ځواب نشته. دا دا معنی ورکوي چې نړیوال هم په خپل تعهد کې هغه تعهد کې چې د طالبانو سره په قطر کې بالخصوص امریکا کړی د نورو هیوادونو په نمایندګۍ دوی باید دې ته پابند واقع شوي وای او دا ستونزې حل کړې وای. طبیعي ده چې دغه کسان چې بندیان دي ممکن د آسټرالیایي او فرانسوي ځواکونو په وژلو باندې تورن واوسیږي، اما هغه خلک چې خوشي شوي دي هغه افغان ځواکونو د شهادت لامل ګرځېدلي. افغان ځواکونو د دوی د وینو ترمنځ تفاوت نشته.
د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په وړاندې لوی خنډ د بندیانو په تبادله کې اختلافات شغل سوي چې تاسو هم ورته اشاره وکړه. امنیت شورا پر خپل پخواني دریځ ټینګار کوي چې پاتې 320 طالبانیان نه خوشي کوي. د ملي پخلاینې علي شورا وایي چې احتمالا بین الافغاني مذاکرې د اونۍ پیلېږي. د سولې مرکزي هیات وایي چې د پاتې طالبانیانو پر خوشي کېدو موافقه نږدې شوې ده. دا تناقض ولې په څرګندونو کې سته؟
یو بل تناقض هم موجود دی. کله چې په لومړي وخت کې صدیق صدیقي کساسه په یاد وی رسنوي ته وویل چې هغه بندیان دوی دې پات بندیان دي تر اوسه پورې ورسره هغه کسان دي چې مخدره مواد د توکو قاچاق او جنایي جرمونو کې ښکیل کسان دي نو موږ قطعاً داخله نه خوشې کوو. دا د سیاسي بندیانو پر تړاو نه لري. بیا د بهرنی چارو سفارت وزیر په پریس کانفرنس کې مطبوعاتو ته وویل چې دا کسان دي نړیوالو د فشارونو په اساس باندې بندیان دي او هغه نه پیږي. بل ځل ولسمشر غني ویل چې نه، دا زموږ صلاحیت دی. دا هغه ویان دی ویل چې زموږ صلاحیت دی او د خلیزات دی وینا لمخې چې 3600 بندیان هر کله خوشې شول بل افغاني مذاکرات روسي ټول څرګندول په خپل منځ کې سره لوی تناقض لري. دلته د ملي مصالحې شورا یو نظر لري، افغان حکومت یا امنیت شورا بل نظر لري. معنا دا چې دلته کابل کې موجود کوم ټیم چې موجود دی دوی ترمنځ همغږي لازم نه ستره. هر څوک په خپل خواخه باندې او په خپل ځل باندې خپل خبره کوي. په داسې حال کې چې موږ مقابل لوري طالبان وینو هغه هم د یو د ریس خپل کړي ویلي چې 15,000 بندیانو کې یو کس هم کمی په افغاني مذاکرات نه شروع کیږي.
چې حکومت د فرانسې او استرالیا په وړاندې مجبوریت لري نو د مشورتي لوی جرګې پریکړې څه سوي چې د طالبانو د خوشي کېدو په برخه کې کړې وي.
کله چې مشورتي لوی جرګه وختل شو تبيده چې په خوا د مخکې لدی چې مشورتي لوی جرګه خپل پریکړه وکړي انتقاد دا و چې ګوندې حکومت غواړي په دغه مشورتي جرګه کې یو بل غږ هم راپورته کړي چې موږ تاسو ولې د هغه څه نه و هغه یو شک و. اما وروسته د مشورتي لوی جرګې پریکړه واضح هوا حکومت مشوره هم دغه چې تاسو دغه بندیان خوشي کړي نو دومره مصارف چې وصول د دومره زحمت کې شول د خلک باید پریکړه ته احترام وشي. په داسې حال کې چې په 1999 کال کې د همغه پریکړه لیک چې د مشورتي جرګې په لومړي ځل وکړل شوی و 1999 ماده کې واضح ډول باندې حکومت ته مشوره ورکړل شوی و چې طالب بندیان دي خوشي او له طالبانو وکړل شوی چې افغان حکومت زندانیان دي خوشي.
د سیاسي مسایلو شینونکې شیرین خان حبیبو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو ووري.
د وینی مرکزی بانک وای د محرم پر لسمه به د کابل لا بلا بلا برخو نجدي یو لک سی سی وینه د مرکزی بانک زیر میته وسپارل سي. نور حل ل دی وینه درڅخه.
د افغانستان د ویني مرکزی بانک وایي د شورا پر انګټې کې دوه سره هر ورځ لسکونه کسان د ویني ورکړې لپاره یاد بانک ته مراجعه کوي. د بانک د مسولینو په وینا هر ورځ لشپیتونه تراویا پوری کسان بانک ته ورزي او هر یو شاوخوا 1450 سی سی وینه لټپیان او ناروغانو سره د مرستې په مخه دغه بانک ته سپاري. د کابل ښار اوسیدونکو مصطفی چې د ویني مرکزی بانک ته راغلی وایي د دې په ځای چې د محرم په لسمه خپل وینه په سړکونو توی کړو، هر کال خپل ملګرو سره مرکزی بانک ته راځو او د خپل وس په اندازه خپل وینه بانک ته سپارو.
موږ هر کال د عاشورا څخه یو ورځ مخکې د محرم لسمې په مناسبت خپل وینه ورکوو. که د جګړې ټپیان وي یا ناروغان وي، داسې ناروغان هم شته چې وینې ته اړتیا لري، په ځانګړې توګه د وینې سرطان.
احسان الله بابوکرخیل بیا د خپل ناروغ ملګري مرستې لپاره بانک ته راغلی تر څو د ده په وینا خپله ایماني او انساني مسؤلیت ادا کړي.
و مزار نه زنګي و چې دلته د ما یو انډیوال ده کانګو مریض ده، ته وینه ورکه یو نفر پیدا کی. ما ته یو احساس پیدا شو، داسې یو احساس پیدا شو، یو انساني احساس او مسؤلیت پذیر شوم چې زه د یو انسان لپاره د کومک وړ شوم.
د افغانستان د ویني مرکزی بانک مسولین وایي دا شورا په ورځ د ویني راټولولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دې بانک د مشر عنایت الله هاشمی په وینا په پام کې ده چې سبا د دوی د اټکل له مخې د محرم په لسمه له زرو کسانو وینه واخیستل شي.
په دې ورځو کې د عاشورا له رانږدې کېدو سره په خپله خوښه د وینې ورکوونکو شمیر زیات شوه. تقریبا هر ورځ له شپېتو تر اویا کسان راځي او وینه ورکوي. د عامې روغتیا وزارت او مرکزی بانک بشپړه چمتووالی لري. نور ټیمونه هم شته چې د ځینو تکیخانو سره د هوکړې پر بنسټ د طبي وسایلو په پام کې نیولو سره به وینه راټولوو. کوښښ کوو چې په کافي اندازه وینه راټوله کړو.
د ښاغلي هاشمی په خبره په تیرو څلورو کلونو کې کابل کې په خپله خوښه د وینې ورکوونکو شمیر 50% زیات شوی دی، خو ښاغلی هاشمی په ولایتونو کې په خپله خوښه د وینې ورکړې بهیر کمزوری یادوي. د ده په وینا د وینې بانک هڅه کوي تر څو د ټولنیزو پیغامونو او رسنیو له لارې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې د وینې بانکونو سره مرسته وکړي. د افغانستان د وینې مرکزی بانک د معلوماتو پر بنسټ خلک د محرم په لسمه او نورو ورځو کې کولی شي د وینې بانکونو تر څنګ استقلال، جمهوریت، رابی بلخی، وزیر اکبر خان، اندرا گاندی، علی آباد، ابن سینا او ملالی روغتونونو ته د وینی ورکړې په مخه ورشي. اوس پښتنه دا ده چې په ټوله کې د وینی ورکړه څومره ګټې لري. د یو شمیر ډاکټرانو په وینا هر کال باید سالمی خزی درې او سړی سلور زله په اوسط ډول 1450 سی سی وینه ل خپل وجود څخه وباسي. د ډاکټرانو په وینا په دې کار انسانان کولای شي د زړه د ناروغیو او خطرناکو سرطانونو مخه ونیسي.
د ډیوی نادر راپور مو اورید. د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې پروان او نور ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو د جری کېدو له کبله زیانمنو سو سره د مرستو لړۍ روانه ده. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری له ازادي راډیو سره په ځانګړې بحث کې برخه اخیستې ده. د حقیقت څه دی په پروګرام کې بشپړ جزئیات اوریدلی سئ. په همدې خپرونې کې دا پروګرام خپریږي. په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي د هیواد په 400 ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره په میلیونونو افغانۍ مرسته ځانګړې شوې ده. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
د طبیعي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت وزارت وایي د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته د مرستې لړۍ پیل شوې ده. د دې وزارت مرستیال محمد قاسم حیدري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې د ولسمشر د حکم پر بنسټ یو شمېر ولایتونو ته رسیدلې دي.
تر دا مهاله پروان ولایت ته 8 میلیونه، پنجشیر ته 3.5 میلیونه او لوګر ولایت ته 3.5 میلیونه افغانۍ انتقال شوي دي او د اړتیا په صورت کې به دې ولایتونو ته نورې پیسې هم انتقال شي.
ښاغلی حیدري وایي مرسته د هغه 215 میلیونه افغانۍ بیل ده چې مخکې د طبي پیښو پر وړاندې مبارزې لپاره ځانګړې شوې وي. په دې وروستیو کې کابل، پروان، پنجشیر، خوست، بامیان، کونړ، نورستان، کاپیسا، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، لغمان او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې سیلابونو پکې خلکو ته د مالی زیانونو تر څنګ ځاني زیان هم اړولی. په افغانستان کې د طبي پیښو سره د مبارزې وزارت د چارواکو په خبره وروستیو سیلابونو 1550 کس مړه او 1380 نورې ټپیان کړی دی. د دوی په خبره دي سیلابونو 1290 استوګنیز کورونه په بشپړ ډول ویجاړ کړی دي. د طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت وزارت دغه شان وایي چې سیلاب ځپلو سره د ملي او نړیوالو خیریه بنسټونو لخوا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو د ویش لړۍ روانه ده، خو یو شمیر زیانمن شوي کسان بیا حکومت د غمرسو د ویش په برخه کې پنانډولې تورنوي.
زمانو مرتضی ده د پروان ولایت اوسیدونکو، زیو له هغه کسانو څخه يم چې په سیلابونو کې می زیان لیدلې. مرسته په عادلانه ډول نه ویشل کیږي، زیانمنو ته نه رسیږي.
نوم مې نیازک خان دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکو يم. زه یو له هغه کسانو يم چې د غسلابونو مو د کور خوا کې مزکی اور یو زمګه کورونه خراب کړو، نو زمګه له دولت د غهيله د لموسات مو د غهيله د چمک سره د همکاري وکوي، څو زمګ شوي زیانونه بیرته جبران شي او موږ خپل ژوند ته بیرته پادي ډول باندې دوام ورکو.
همحاله په افغانستان کې د طبيب سره د مبارزې وزارت بیا وی د مرستو لړۍ روانه ده او د غمرستې په ټولو اړمونو کسانو ته ویشل شي. تیرونی د هیواد په شمیر ولایتونو په ځانګړي ډول پروان کې سیلابونو خلکو ته درانه ځاني او مالی تاوانونه واړول. د پروان ولایت د سیمایزو چارواکو په وینا په دغه سیلابونو کې 110 تنه وژل شوي او 116 نور ټپیان شوي دي، خو د دوی په خبره دا شمېره لا وروستۍ نه ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
روغتیا وزارت وایي که څم په دغه هیواد کې د کورونا وایرس سطحه راټیټه سوې، خو په وینا یې که چیرې د خلکو لخوا روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونینیول سي ممکن په دې هیواد کې په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو شمېر زیات سي. تفصیل له کابله د ناجي صاپی په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خلکو د بېغورۍ له امله بیا ځلي د کورونا ویروس له احتمالي پراختیا اندېښمن دی. په پلازمینه کابل کې د ماسک کارول کم شوي او تر ډېره خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې نه نیسي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو نن ازادي راډیو ته وویل څو میاشتې مخکې له ماسک پرته بهر ته نه راوتل، خو د دوی په خبره اوس ماسک نه کاروي ځکه کورونا ویروس په افغانستان کې لمنځه تللی. د کابل ښار یو اوسیدونکي الفت الله ملکزاده وویل
موږ خلک همیشه وخت د دوستانو سره چې څنګه نږدې کېدو د لرې نم ستړې مشور سره به کول او د ستړې مشي نه پس دا ټول قوانین په ځان باندې تطبیقول، لکه ماسک ما چول، ضد عفوني مواد په ځان باندې استفاده کول، ډېر باندې نه ګرځېدو، د تګ راتګ څخه هم ډډه کول، او د فلان لپاره چې موږ البته دغه ماسک نه استفاده کوو او د یو سلسله دا بازه قوانین من ځان باندې رد کړی دی نه تطبیقو.
یو شمیر درمل پلورونکي وایي له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ماسک او میکروب ضد درملو خرڅلاو هم کم شوی. په کابل کې د یو درمل پلورنځي مالک اسدالله وایي مخکې به یې هره ورځ 150 پورې ماسکونه خرڅول، خو اوس د ورځې 15 ماسک هم نشي پلورلی.
پخوا چې کله د کرونا نوی راغلی و په هغه وختونو کې فی د ورځې 2-3 بستې ماسک، البته چې 2-3 بستې ماسک 200-300 ماسک کېږي د ورځې به وتل، د موږ سره خرید فروش به زخ زیات او قیمتونه ډېر زیات لوړ شوي وو. د اوس نه اوس په حال کې چې ګورو د ماسک او سانټایزر قیمتونه ډېر زیات راټیټ شوي نسبت تر پخه، اما اوس د خلکو توجه ډیر زیاته کم ده، ډیر زیات کم ده، یعنی د ورځې 2-3 ماسک کې فروش شي تر هغه زیات نه کیږي.
اوس پوښتنه دا ده چې آیا په ښوونځیو کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیول کیږي؟ په کابل کې د یو ښوونځي دوه زده کوونکي ازادي راډیو ته وویل
نوم یې محمد یعقوب دی، ښوونځي ته ځو درس وایو، هلکان ماسک نه کاروي، زه په خپله هم نه کاروم.
زه ماسک کاروم، ټول مدرسي مکتبونه شروع شوي دي، هیڅوک د سکاش ماسک نه کاروي، زه هغې ته ګورم زه هم نه کاروم.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم په دغه هیواد کې د کووېډ 19 ناروغۍ کچه راټیټه شوې، خو ټینګار کوي که چیرې خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي ممکن د دغې ناروغۍ کچه بیا ځلې لوړه شي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل
بلحال کورونا ته مکمل ډول شکست نه ورکړی، بلحال هم تهدید شته د کورونا په هیوادوارو مو دا غږ دی چې باید موږ سره په دې برخه کې جدي همکاري وکړي، که نه خدای مکړه زموږ دغه ګرام چې اوس ټیټ شوی د نظر پخوا ده یو ځل بیا د امریکا په څیر دغه فیصدي هم لوړه شي.
خغلی ترکی دغه شان د محرم لسمې نیټې مراسمو ته په اشاره وویل په دغه مراسمو کې باید ټولنیز واټن او روغتیایي سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیول شي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت ویاندې نوري نزهت نجرابی نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په ښوونځیو کې د کورونا هیڅ یوه پیښه نه ده ثبت شوې او په دې برخه کې له ټولو ښوونځیو جدي څارنه کیږي. د روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تیرو سلر ویشتو ساعتونو کې د کورونا درې مثبتې پیښې ثبت شوې او د یاد ویروس له کبله د مړینې کوم راپور نه دی ترلاسه شوی.
د ناجی راپور مو اوري چې په افغانستان کې د کورونا وایرس په اړه وو. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو د جلب او جذب مسؤلان وایي چې د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو لیوالتیا زیاته سوې ده. چارواکي وایي د روان کال په پنځو میاشتو کې شاوخوا 2000 کسانو په پوځ کې د شاملېدو لپاره نمونه لیکلي دي. صادق رښتینی د 215 اتل خل اردو روزنیز مرکز ته ورغلی.
عبدالقیوم د 215 اتل کلی اردو په روزنیز مرکز کې د پوځي زده کړو سند ترلاسه کوي. هغه 15 میاشتې مخکې د ملي اردو په لیکو کې شامل سو او 4 میاشتې پوځي زده کړې وکړې.
مربی شان میزده کړل لکه انشانس دا وایم چې لونو وو پاسمان او پاسماني صحوي پاسماني پشاري نن فارغ سولم بس دا احساس کوم چې خپل د وطن لپاره خدمت وکم.
نیاز محمد او داوود شاه هم د ملي اردو په لیکو کې دوه تازه شامل سوي سرتیری دي چې پوځي روزنه ترلاسه کوي. دوی چې د اتلس څخه تر 15 کلونو پورې عمرونه لري او لوستي کسان دي. ازادي راډیو ته وویل د زده کړو پر مهال ورته د ځان ساتنې د وسلو د استعمال او د خلکو سره د ښه چلند روزنه ورکول کیږي.
سلام زده کړې راکوي بل هر رقم مثال ماریبي ته جنگ کې هر څه رقم ځان څنګه وساتو او څنګه د دښمن په مقابل کې څنګه وځي.
ټول سلام درسونه مې زده کړې دي ګرد
په جنوب کې د 215 اتل کلی اردو د جلب او جذب مسؤلین د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو د لیوالتیا د زیاتېدو خبره کوي. د 215 اتل کلی اردو د جلب او جذب درستیزوال د ګرمن نوراغه حسین ازادي راډیو ته وویل د روان کال په 15 میاشتو کې شاوخوا 2000 کسانو په ملي اردو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې چې له دې شمېر څخه 600 کسانو ته پوځي زده کړې ورکول شوي او 400 نور تر پوځي روزنی لاندې دي.
ارقام تر 2000 اضافه راغلی مشته کال لا پرانه مشته تقریبا د 1500 کسه آماده کړی فارغ کړی چې نور هم فلارې دي چې دوی فارغ وس نور هم راځي او موږ کوشش کوو او زموږ ټول هیوادوال په دې پوسټ په حقیقت نور هم راځي سره ان شاء الله او موږ دلته د تعلیم او تربیه لاندې نسو.
چارواکي په داسال کې د ملي اردو په لیکو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره کوي چې د ورستوي خبرو سو راپورونه لمخې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوال مخالفینو سره په جګړو کې لستوند سره مخ دي. د داغستون ډیره برخه د سرتیرو کم امتیازات ناسم تجهیز او د یاشي ټیټ کیفیت دي.
ازادي رادیو تغوغونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی په پلازمینه برلین کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د لګول سویو بندیزونو پر ضد نن مظاهره کیږي. مظاهره چانو ته ویل سوي چې خپل منځي واټن مراعت کړي. تفصیل له اسد الله الدین.
که څه هم یو اونۍ مخکې په برلین کې پلان شوی د مظاهره باندې بندیز اعلان شوی وو، خو نن سهار وختي یوې محکمې دا بندیز لغوه او د مظاهره اجازه یې ورکړه. د محکمې یو ویاند ویلي پر مظاهره سربیره یو پریډ ته هم اجازه ورکول شوه، خو په دې شرط چې ګډونوال به خپل منځي واټن ساتي او یو شمیر نور شرطونه به پام کې نیسي. کله چې محکمه پر مظاهره لګول شوی بندیز لری کړ، د مظاهره جوړونکو خوخي سرګنده کړه او دا یې د خپل لومړنیو حقونو بریا یاد کړه. هلته پر نننۍ مظاهره د دې لپاره بندیز لګیدلې و چې میاشت وړاندې په ورته اعتراض کې ګډونوالو ماسکونه نه و لګولي او خپل منځي واټن نه و ساتلی. د برلین د پولیسو مشر بربره سلویک اټکل کړی چې د مظاهره ګډونوال به شاوخوا 10000 کسان وي. د دغه چارواکي په خبره 3000 پولیس د مظاهره چانو د خوندیتوب او تنظیم لپاره ګمارل شوی. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پروند اگست 28 له خلکو وغوښتل چې د کورونا وایروس د مخنیوي تدابیر پام کې ونیسي. د خبرداري ورکړ چې راتلونکو میاشتو کې ممکن دغه وبا نور هم خطرناک شي او تر هغه به ژوند نه عادي کیږي چې واکسینې پیدا نشي. په جرمني کې د کورونا وایروس د څه باندې 2,200,000 پیښو راپور ورکړل شوی او تر اوسه له دې ډلې 9,290 تنه مړه شوي. د جان هاپکنز په هنتون وروستۍ شمیرې ښیي چې د نړۍ په کچه په دغه ویروس داخته شوو کسانو شمیر 4.6 میلیونو ته رسېدلی او ورسره د مړینې شمیر له 3,15,000 څخه اوښتی. دغه وبا په بیساری ډول د نړۍ اقتصاد هم ځپلی. تازه کاناډا ویلی چې د کال په وروستۍ څلورمه یا وروستۍ دریو میاشتو کې د ناخالصو عوایدو کچه 8.5% کم شوې. دغه هیواد پر خپله پوله د غیر ضروري سفرونو د بندیز موده د سپتمبر تر وروستۍ نیټې پورې وغځوله. هنګری هم نوی محدودیتونه اعلان کړي او ویلي دي چې د سپتمبر له لومړۍ نیټې د ورتلونکو کسانو پر مخ پوله تړي. دوی ویلي د هنګری اوسیدونکي دغلته د ستنېدو پر مهال باید دوه منفي ټیسټونه وړاندې کړي چې له 14 ورځنۍ قرنطین نه خلاص شي. فرانسې د ماسک لګول جدي کړي خو هیله یې ښودلې چې پخوانی ویجاړوونکي اقتصادي بندیزونه به له سره نه لګوي. فرانسه کې پرون جمعه د کورونا 1400 پیښې ثبت شوې چې پام وړ زیاتوالی ښیي.
له دې سره 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اورئ.
په زابل کې د سړک غاړې ماین چاودنې د ماشومانو په ګډون درې ملکي وګړي وژل. د زابل د والیوان ګل اسلام سیال رسنیو ته په یو پیغام کې ویل چې دا پېښه نن سهار د شارجوی ولسوالۍ په مربوطاتو کې سوې ده. په افغانستان کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي د هیواد په 14 ولایتونو کې د سیلاب ځپلو سره میلیونونه افغانۍ مرسته ځانګړې سوې. د دې وزارت مرستیال محمد قاسم حیدري ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځانګړې سوې مرسته د هغه څه باندې 200 میلیونه افغانۍ بیله اضافي پیسې دي چې سیلاب ځپلو ته ځانګړې سوې دي. په هرات کې د مولانا د موسیقي ډله وایي په کورنیو او بهرنیو فستیوالونو او غونډو کې په کنسرتونو سره غواړي عرفاني موسیقي ترویج کړي. دغه ډله تر ډیره د مولانا جلال الدین محمد بلخي شیرونه د افغانستان له محلي موسیقي سره اجرا کوي. د بیلاروس حکومت د هغو ولسو خبريالانو د کار جواز لغوه کړ چې د دې هیواد د وروستي ناکراریو راپورونه ورکول او ټاکل شوی دی چې نن په برلین کې د کورونا وایروس له امله د بندیزونو پر ضد مظاهره وشي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې له تیرو 40 کلونو راهیسې په کې د بیلابیلو حکومتونو د کړنو او جنګونو له کبله ډیر خلک یا کډوال سیوي یا ورک سیوي دي. د اګست 1 د ورکو سول نړیوالې ورځې سره برابر ده. تفصیل له خان محمد سین.
د تیرو 40 لسیزو جګړو کې بهر ته د غیر قانوني مهاجرتونو او نورو لاملونو له امله زرګونه افغانان ترې تم شوي دي. د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ اوسیدونکی نعمت الله یو له ورکو شو کسانو څخه دی چې تر اوسه هم د مرګ او ژوند په اړه معلومات نشته. نعمت الله په سیمه ایزو پولیسو کې دنده لرله. 4 کاله وړاندې د ناوی ولسوالۍ د سقوط په جګړه کې ترېتم شو. د نعمت الله ماما محمد داوود ازادي راډیو ته وویل 4 میاشتې په ورک خوری پسې وګرځید خو هیڅ هم ترلاسه نه کړل. نعمت الله چې د کور د ګټې وټې یوازینی سړی و، درې ورونه او درې خویندې لري. پلار او مور یې زاړه دي او کورنۍ اوس په ناوړه اقتصادي وضعیت کې اوسیږي. محمد داود وای د نعمت الله مور په خپل ورکشوي زوی پسې لیوانی شو. اوس چې څوک نوم واخلي په کوکو پسې وجاړي.
مور خو ځان چې دغه چلم یو ورته واخلي هغه ژاړي. بیا مور دی ونی سو سر ته اصاب د لاس ورتله. بیا ما دوه واره کوچ ته دی وجه د خورکی کابل ته نه بوتله. دغه ته په هغه ځمن کې می دوای پکړي دي.
محمد داود ګیلمن دی چې په حکومت کې داسې مسؤله اداره نشته چې د ورکو کسانو پلټنه وکړي. یوازې د نعمت الله کورنۍ نه ده چې د ورکو شو ستنېدو ته شیبې شماري، بلکې دې ته ورته په زرګونو کورنۍ شته چې په داشان برخلیک اخته دي. په افغانستان کې نه یوازې دا چې د ورکو شو د شمیرو په اړه معلومات نشته، بلکې داسې یو بنسټ هم نشته چې په دې برخه کې مسؤلیت ولري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت تاییدوي چې په دې برخه کې کومه ځانګړې حکومتي اداره نشته. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح عشرت احمدزی ازادي راډیو ته وویل
نو د کوم ځانګړي او خاص اداره نشته چې هر خلک چې ټوکر کوي د حکومت ته د غوښتنې ولري. څوک نه چې مثلا ناسبه اداره ته توې ټول از ماده سه وکاس ورکړه د لارښوې کوم ځای کې ثبت کی.
د افغانستان د سری میاشتې اداره چې تم کیږي په دې برخه کې کار وکړي وای په دې تړاو کوم فعالیت نه لري. د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان هم 100 کاله وړاندې یو راپور کې لیکلی و چې د 1950 کال د ثور لوم نیټې وروسته په 40 میاشتو کې یوازې په کابل کې 20 زره کسان ورک شوي دي. د هالین لوی سرونوالی هم د 1392 لمریز کال د سومبلی په میاشت کې د 15000 کسانو یو لیست خپور کړ چې ویل کیږي د 1355 او 1358 ترمنځ کلونو کې د افغانستان استخباراتي ادارې اقصا وژلي دي. که څه هم د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون هم مخکې له دې له افغان حکومت غوښتي وو چې د ورکشو کسانو د مړي او ژوندي د موندلو لپاره هڅې وکړي. د نړۍ په ډیری هیوادونو کې د ورکشو برخلیک څرګند نه دی. په تیره په هغو هیوادونو کې چې جګړې، سیاسي فشارونه او کډوالۍ پکې وي، د خلکو ورکېدل پکې په یوه عادي امر اوښتی دی. د ملګرو ملتو سازمان د ورکشو زیاتوالي ته په کتو د اګست 13 د ورکشو د نړیوالې ورځې په نوم نومولې چې د دولتونو او نړیوالو سازمانونو پام ورته راوړوي.
او په تلو تلو کې د امریکا د باسکټبال مسلکي لوبغاړو منلې چې پر توکمي مسئلو له اعتراضي پریکونو وروسته خپلې لوبې بیرته پیل کړي. دوی تور لګوه چې د توکم پر بنسټ بې عدالتي کېږي. اسدالله لودین راپور لري.
د لوبو د بیا پیلېدو خبر په خپل لوبغاړو او د هغوی مسلکي اتحادیې دواړو ورکړی دی. د باسکټبال لیګونو او لوبغاړو د پولیسو لخوا د یو افریقایي الاصل امریکایي د ویشتلو په غبرګون کې د درې ورځو لپاره لوبې ځنډولې وې. د لوبو د بیرته پیلولو د هوکړې یوه برخه دا ده چې لوبغاړي به د ټاکنو له ځایي چارواکو سره کار کوي چې د نومبر د درېیمې نیټې ټاکنو کې په خوندي ډول د مخامخ رایو لاره جوړه شي. د ټاکنو ځینو چارواکو ویلي ولسمشریزو انتخاباتو کې به د رایو مرکزونه د کورونا وبا له ویرې یا تړي او یا به تر کلکو تدابیرو لاندې رایه اچونه کیږي. د ټاکنو ډیرو مسؤلینو بیا ویلي چې د پوستې یا لیک له لارې رایه اچونه هم ښه بدیل دی، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورسره مخالفت کړی او ویلي دي چې درغلیو ته لار هواروي. کله چې د باسکټبال ملي ټولنې له لوبو سره د پریکون خبره وکړه، ورسره د اګست 26 د بیسبال، هاکی، ټینس او فوټبال ځینې سیالۍ هم وځنډېدې. لوبغاړو ویلي دوی درک کړي چې د اتلولۍ له ګټلو پورته نور مهم مسایل هم شته. د دانی گرین په نامه یو لوبغاړي چې د لاس انجلس لوبډلې سره لوبېږي ویلي موږ به د تل لپاره تورپوستي پاتې شو. د امریکا د باسکټبال ټولنې ویلي دوی به د لوبې پر مهال داسې اعلانونه وکاروي چې په ملي او محلي ټاکنو کې د خلکو ګډون زیات او د رایې اچونې د فرصت او لاسرسي په اړه عامه پوهاوی ډیر کړي. دغلته لوبغاړو او لیګونو ویلي چې د لوبو بیا پیل ته سترګې په لاره دي. د فلوریدا په اورلانډو کې دا سیالۍ حذفي پړاو ته رسیدلې. د کورونا وبا له کبله د باسکټبال ټولې دا سیالۍ د نندارچیانو له فزیکي حضور پرته ترسره کیږي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونې درنو اوریدونکو، زما نسیم شفق سلامونه ومني. په دې بحث کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار عبدالباسط انصاری را سره دی او له ښاغلي انصاری سره په مختلفو مسایلو او ستونزو د بیځای شوي او په تیره هغه بیځای شوي چې د وروستیو سیلابونو د جاري کېدو له امله بیځای شوي خبرې کوو. ښاغلي انصاری، بحث ته خرغ لست.
مننه. هر څه مخې تاسو ته او د ازادي رادیو محترم او قدرمن او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
انصاری صاحب، اول کدار ته وایس چې د اوس چې په ځینو ولایتونو کې لکه پروان سیلابونه راغلي دي او خلک زیانمن شوي دي، یو شمېر خلک بي ځای شوي هم دي، د څومره ستر اندېښنه ده او تاسو تدابیر ورته څنګه دي؟
څنګه تاسو په جریان کې است؟ اخیرا کوم واقع چې راپېښ شو د پروان په ولایت کې، د هغه ساعت چې دغه واقع رامنځته کیږي او تر دوا او یا ساعت پورې هغه مربوط کیږي د حوادثو محترم وزارت ته، او بیا ورسته محاول کیږي د کډوال چار وزارت ته. دا یو غټ ستونزه ده متاسفانه په ځینو ولایاتو کې د طبیعي حوادثو له کبله، او د ځینو ولایاتو موږ په تیر کلونو کې شاهدان وو چې ګڼ شمېر زموږ افغانان شاوخوا 2 میلیونه د ناامنی او د طبیعي حوادثو د کبله بې ځای سوي دي او په ځینو نور ولایتو کې ژوند کوي.
انصاري صاحب، اوس چې دغه سیلابونه راغلي په 13 ولایتونو کې، یاد څه باندې 13 ولایتونو کې، او د دې ترڅنګ چې تلفات یې اړولي، خلک عاجل مرستو ته هم ضرورت لري، په تیره سرپناه ته ډېر سخت ضرورت حتما هرومره رسته. په دې برخه کې ستاسو وزارت له نورو سکتوري برخو سره یا نورو همکارو وزارتونو سره تر اوسه پورې څه کړي او څه پلانونه لري؟
یو مسئله د کومک ته چې عاجل بشری کومکونه دي چې د هم د کډوالو چارو وزارت لخوا، هم د وزارت دولت در امور حوادث لخوا، او بیا وروسته مرستندوی مؤسسات چې د افغانستان حکومت په څنګ کې هغوی فعالیت لري، دلته دفاتر لري، او په تیرو کلونو کې هم زموږ هیوادوالو ته کومکونه رسولي دي. بیا هم کوم برنامه چې موږ لرو، هم د کډوالو چارو وزارت لخوا، هم د مرستندوی مؤسسات لخوا، موږ کمیته لرو په نامه د کمیټې دریچ چې په هغه کې ټول مرستندوی مؤسسات شتون لري او حضور لري. موږ په هر یو ناست کې تاکید مو دا کړی دی چې په کوم ولایت کې چې د طبیع حوادثو او د نامنی لکبله دوی بیزای کیږي، یعنی زموږ هیوادوال بیزای کیږي، مخه لدین چې دوی کومکونه تر سره کړی، باید کډوالو چار وزارت یعنی د نظارت لاندې، او کډوالو چار وزارت باید خبر ورکړي تر څو دغه کومکونه چې تر سره کیږي د شفاف پتوګه او صادقانه پتوګه دوی ورسیږي.
نو انصاری صاحب، دوی وستا ستاسو د خبر درکړی د کومکونه وست چې شروع سوي دی یا پیل سوي؟ آیا کومکونه پیل سوي کنه؟ آیا تاسو ته خبر درکړل سوی کنه؟
موږ په جریان کې یاست، په پروان ولایت کې، په کاپیسا ولایت کې، په پنجشیر ولایت کې، او په ځینو نورو ولایتو کې چې دغه واقعات رامنځته کیږي، په ټولو ولایتو کې موږ دویم واحد د ولایتو په سطحه باندې لرو، یا ریاستونه دي چې هلته فعالیت لري، او یا امریتونه. ځکه مخکې تاسو پوښتنه وکړه چې کوم برنامه لري، موږ د سرپناه په برخه کې د 315 فرمان په مطابق چې محترم جمهور رئیس دغه فرمان صادر کړی دی، په هغه کې راغلی دی چې هم کوم زمونږ هیوادوال چې افغانستان ته راستنه کیږي، هم بیزاسي زمونږ هیوادوال، او هم د شهدا او د امنیتي ځواکونو شهدا او وارثین، هغوی مستحق دي چې باید ورته یو نمرې زمکه ویشل سي. دغه پلان مو برنامه دقیق اوس مونږ مخکې شروع کړو په هرات او کابل ولایت کې، دغه د کووید 19 یا کرونا ویروس له کبله دغه متوقف شو، او اوس هم په تیره هفته کې د یو ان هابیتات اجرایوي رئیس سره مو ناست درلود، هغوی ته مو تاکید کړ چې باید دغه پروسه بیا پیل شي. که چیرې دغه پروسه پیل شي، په کابل، په هرات، په پروان، په ټولو ولایتو کې د بیزاسي هیوادوالو ته او زموږ هیوادوال چې افغانستان ته رسنېږي، هغوی ته د نمرې ویشل کېدل هم پروسه پیل
کیږي. انصاری صاحب، یو اساسي کومکونه دي، یو عاجل او بیړنۍ مرستې دي کنه چې کیږي؟ اوس دغه خلک چې د طبي حوادثو د سیلابونو له امله بیزای شوي دي، دوی عاجل مرستو ته ضرورت لري. دغه عاجل مرستې حتما وړي بستی دي او عاجل شیان پدې کې دي. پدې کې به څه شیان شامل شي چې دغه مشکلات مرفوس؟
موږ په تیرې کلونه کې هم شاهدان وو چې حتی دوی یعنی زموږ هیوادوال چې بیزای شو، د اوبو ته هم اړتیا درلود. موږ په ټولو برخو کې څه چې موږ په لاس کې وي د هیوادوالو په خدمت کې وو، لکه غذایی ټوکې دي، آشامیدنی اوبه دي، خیمه، ترپالی، او زین نور لوازم ده چې هغه ډیر اړتیا لري او غواړي چې دوی کومکونه باید ترلاسه کړي. د کډوالو چارو وزارت، د حوادثو وزارت، او سره د مرستندوی مؤسسات چې په تیر کلونو کې هغه دلته کومکونه تر سره کړي د افغانانو ته، او بیا هم هغه متعهد ده او تعهد کړی ده چې بیا هم کومکونه تر سره کوي. نو امیدوار یو چې دوی کومکونه کړی چې تر سره کوي، مخکې دینه باید کډوال چارو وزارت په جریان کې وساتي تر څو دغه کومکونه د شفاف او صادقانه په توګه انجام شي.
آیا تر اوسه پورې دغه کومکونه په لسی بي دي خلکو ته به ځای شي او ته د طبي پیښو لامل، او آیا تاسو خبر کړی
یې؟ ابتدا سروې کوي، او بیا وروسته یعنی ابتدا چې سروې شي، هغه باید او پیژندل شي چې کوم کورونا مستحق ده، اسینه چې بیا د کومکونه چې تر سره کیږي هغه زمون بی وزلو او مستحق هیوادوالو کورونای ته چې ونه رسیږي، دا ډیر دردمند ده. تاکید داده چې کمبریا کمیټه په نامه د کمیټه حالت سره په ولایتونو کې چې هغه فعال شوی دی، شخص والی سب د ولایت مسولیت دغه کمیټه لري، او په دغه کمیټه کې کډوالو چارو وزارت هم موجود ده، شورای علما ده، جامع مدني ده، شورای ولایتي ده، او بیا حتی د امنیت ملی او استازي هم موجود ده. دغه کمیټه د په نامه د کمیټه حالت استرار په ټولو ولایتو کې دغه کمیټه فعالیت لري. نو دغه کمیټه اوس باید مشخص کړي چې کوم کورنۍ متضرر شوی دي، او بیا وروسته د مرستندوی مؤسسات کومکونه جلب کړي، او کډوالو چارو وزارت هم متحد ده چې په دغه برخه کې کم کومکونه چې مونږ کولای شو کډوالو چارو وزارت خوانه تر سره کولای شي دوی ان شاء الله چې زړه تر زړه انجام کړي.
په تیرو کلونو کې یو شکایت ده د خلکو د بیوازلو او د بې ځای شویو او هغه کسان چې مرستې ضرورت درلود چې دغه مرستې په شفاف ډول نرسیږي، اړو خلکو ته نرسیږي، دا په یو ډول سره یاد ملکانو او جبونو ته ورزي. اوس خلکو ته ډاډ څه دی چې دغه مرستې په شفاف ډول ان شاء الله هغه کسانو ته چې هغوی ضرورت ورته لري ورسیږي؟
له همدې کبله ځینې زموږ هیوادوال د میډیا او د مطبوعات لار نه خپل غږ اوچتول چې موږ ته کومکونه نه ترسره کیږي. او بیا وروسته ریاست محترم اجرا چې په تیر حکومت کې هغوی موجود و فیصله وکړه د شورای وزیران په جلسه کې چې باید په هر یو ولایت کې کمیته حالت اضطرار باید تاسیس شي. دغه کمیته اوس تاسیس شوی دی او امید لرو او امیدواریو چې هغه کومکونه چې دوی للار نه تر سره کیږي د شفاف او صادقانه په توګه باید انجام شي چې کومکونه مستحق او بیوزلو کورنۍ ته ورسیږي. او زمونږ د کډوالو چارو وزارت دویم واحد کې چې د ولایاتو په سطح باندې دفترونه لرو یا ریاستونه دي او یا امریتونه، هغوی هم د کومکونه چې تر سره کیږي نظارت لري او نظارت کوي. نو امیدواریم چې صادقانه په توګه دغه کومکونه انجام شي.
انصاری صاحب، یو موضوع دا چې اوس خو خلک چې بي ځای شول په مختلفو ولایتونو کې کېدای شي نور ورختونه هم موسی، نور خلک هم خدای مکړه بي ځای سي، نو افغان حکومت خو خپل هلې ځلې کوي، حتما د بهرنیو هیوادونو او د مرستندوی ټولنو او ماسوسو کومکونو ته هم ضرورت لري، یو غونه مغښتنه سده
د ډیریک په کمیټه کې کډوالو چارو وزارت رهبری هم تاکید کړی دی چې تاسو باید د افغانانو په څنګ کې ودرېږئ، ځکه په تیر کلونو کې هم لکه یونیسیار، آی او ایم، دبلیو اف پی او ځینې نور مرستندوی مؤسسات، اوچا، داکا او ځینې نور مرستندوی مؤسسات چې دلته فعالیت درلود کومکونه ترسره کړي دي او اوس هم دغه مؤسسات تعهد لري او تعهد کوي چې افغانانو ته کومکونه ترسره کوي په ټولو برخو کې. او کډوالو چارو وزارت هم چې انکشافي بودجه لري او سره د غیر اختیاري کم امکانات چې پلاس کې لري او کود احتیاط لري د مالی وزارت څخه دوی درخواست کوي چې په دغه برخه کې مونږ باید چې کومکونه ترسره کوو او اړتیا لرو. مالی محترم وزارت هم مونږ سره په څنګ کې ولاړ دي او امیدوار یو چې دغه کومکونه لاسته راسي او مرستندوی مؤسسات هم تعهد ولري که چیرې دوی کومکونه ترسره کوي د افغانستان حکومت د نظارت لاندې باید کومکونه ترسره کړي، مخصوصا د کډوالو چارو وزارت د نظارت لاندې، ځکه مونږ خپ وایو چې کم زمون هیوادوال ډیر نیازمند او ډیر متضرر شوی دي، هغه ته باید کومکونه ورسیږي.
ډیر مننه کور ودان انصاری
صاحب. ژوند دیوس مهرباني.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانی څنګه درنو وريدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته زه همایون هیواد هرکلی کوم. دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې تنکیو ځوانانو ته د موبایل ورکول څه پایلې لري.
گیم وکیا، مکسونه جوړ کیا، ډاونلوډ وکدا خبرې دی او دې کې مصروف وي.
آیا موبایل تنکی ځوانان له درس خره ګرځوي؟
ورته نه ویل کیږي چې تاسو ولې کاروي یا ولې درس نه دی ویل.
او که تنکیو ځوانانو ته موبایل ورکول کیږي څه ډول او د څومره وخت لپاره ورکړل شي؟
خپل تنکیز بانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي.
په دې خبرونه کې هم دا موضوع راسپړو. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړی. اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیری ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوزي، خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصروفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروف وي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروف وي، گیم وکه یا هم عکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکه، دا خبرې دي او دې کې مصروف وي، درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وای دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی 13 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپل درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی، آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کیږي یا سیغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په مغه مصروفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په غل ازبه شاید دغه مصروفیت وي، نه په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا سیم به وخت سه کړی وي، هم په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکی او ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ورزده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومان ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کړي، ځکه کچیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چیرته لیرې د کوره درس وایي یا چیرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په شار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي، کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یې داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، گیمونه پکې نه وي چې دوی په گیم چې اخته شي بیا د کار لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته د دوی د درس کې ورسره مرسته کوي مثلا تفریحي بڼه هم لري که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړې وي او ساتیری هم شوی وي همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی تقریبا د 89 ټول د کانکور سوالونه دي په عین حال کې کتابونه پکې دي ما خپله یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړل په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا مغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي که دا ډول یا تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبت وکاروي په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته دي موبایل کارول ورته ښه دي ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د 13 څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دې شي ته ډېر پام اوښتی دی خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنې هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک کې ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی سي. یو دا دی چې دا شی تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده د دوی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی چې دا شی تشخیص سي. دویمه موضوع دا ده حتی دغه غټ موبایلونه او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا له ټاب څخه د ګیم استفاده کول دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشن نور ته جوړ کړی دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړی دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته وویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کړي نن سبا څه ډول ژوند وکوي د ژوند ډول. یوه برخه یې دغه هم د څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي، که لویان مثلا خپل وخت نه وي تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دوی فرزند ګیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی د تخلي. نو دا ډیره ضرور ده چې ماشوم ته وویل سي او هغه وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته وویل سي نه په کور کې مشران مثلا دغه شی په خپل نه کې مراد، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته. ته ویل سي او هغوی هغه خبره هم بیا ومني. ټیکنالوژي او یاد ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکي ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري. پیله باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبر ده سي ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلی سي چې د دې استفاده باید زه تنظیم کړلی سم. نو پیله دغه دی سي دوی پر دې شي وپوهوي ولسی لغه ورسته کدی یو ځل پر دې پوی سی بیانو د دې داشې ځانته تشخصول اسی سی سی د زفرزن ل تعلیمي مواد څخه استفاده پکې کولای سم. ځینې تعلیمي ویډیوګان پکې لرل سم مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرزن پافته کې اورځي یا دوه ورځې زهر ډول گیم پکې کولای سم مثلا دغه شوینه بیا دیم کولای سی سی استفاده وکي او د موضوع تشخص کولای سي. مونته د خبر زبیم تکراروم پیل ل دې ځای څخه د کورنۍ د مشان لخوا او دغه په خوندوی کې د استادانو لخوا دی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټي هم لري خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید تنظیم کړئ.
درنو وريدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پاتې رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.